بجه او دیرش دقیقه شوی لند خبرن. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شزو اونجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کونکي فریدون سیندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو دروش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو. پیښو ته د رسیدو په چار کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شویو یو څلوېښت د مړو شمېر یو څلوېښت کسانو ته رسېدلی. تاکل شوی د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوی شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له سر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهر کلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په کې ډیر لس وزارت وته وظیفه سپارل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ ښځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي. دا چې اسلام د معتادینو د ماشومانو روزنې ته څومره اهمیت ورکړی په دې اړه مو له دینی عالم مولوی عطا الله فیضانی سره مرکه کړي.
د چې مور او پلار معتاد وي نه تنها ده سدوی د خپل ځان سره ظلم او زیاتی کوي بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتی کوي.
دا دروف په نوم یو معتاد وایي چې زمانو ته می خلک د پوډری اولادونه وایي.
بعد خاطره می باده چې یارات می زوی راغی زړل کوڅه وایي لاره پوډری زوی راته وایي په کلی کې په کوڅه چالو پام.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاری.
څنګه درته ښکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګر شوی هم یې. ناروغ خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان می درد کوي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د افغانستان په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې او ساتنې روغتیایي مرکزونه جوړوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې مرکزونو یا کمپلیکسونو په جوړولو کې به تر لس ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د درملنې ترڅنګ هغو معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي چې روغ سوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د افغانستان په شپږو حوزو کې یو مرکز یا روغتیایي کمپلیکس جوړ کړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دې کمپلیکس په جوړولو کې به تر لسو ډیر وزارتونه ونډه ولري او په دې مرکزونو کې به د روغتیایي خدمتونو ترڅنګ تر درملنې وروسته معتادینو ته مسلکي زده کړې هم ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس نورالامین زرمل وایي چې په دې لړ کې لومړی کمپلیکس د کندهار ولایت د تختپل ولسوالۍ په یوه نظامي مرکز کې جوړ شوی دی.
هیواد په شپږو زونونو کې زربستریز کمپلیکسونه جوړیږي چې په هغه کې ډیر لس وزارتو ته وظیفه سپارل شوی دی چې د هغه ډیر لس وزارتو څخه یو هم د عامې روغتیا وزارت ته چې د دوی په برخه کې خپل خدمات عرضه کوي.
په 2021 میلادي کال کې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ مخکې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونه فعالیت کاوه، خو په تیرو دوو کلونو کې ډیرو مرکزونو د اقتصادي او تخنیکي ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرول. د طالبانو د عام روغتیا وزارت معلوماتو پر بنسټ په وروستیو میاشتو کې تر 500 ډیر مرکزونه بیرته فعال شوي دي. د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې فعال مرکزونه د درملو او نور موادو له جدي کمښت سره مخ دي، او د دې تر څنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي افراد هم لږ پاتې دي. په داسې حال کې چې د ښځینه معتادینو د درملنې خدمات ښه ډېر کم سوي، د کندهار ولایت د نشې موادو د کنټرول مدیر مولوي سردار ولی وایي دوی په پام کې لري چې په دې ولایت کې د معتادو ښځو د درملنې یو نوی مرکز جوړ کړي.
په کندهار ولایت په داخل د شهر کې معتادینو یو سل بسریز روغتون لرو. تر دا مهاله په یوولس میاشتو کې موږ 1000 تنه ته خدمات وړاندې کړي دي. درملنې پروسیس یې ترسره شوی دی. په انشاءالله په دې څو ورځو کې داخل د کندهار ولایت په سطحه د معتادینو په نشه یي توکو روز د زنانو اړوند هم یو سل بسریز روغتون فعالیت انشاءالله رامنځته کیږي.
د معتادینو د درملنې د ځینو مرکزونو له تړل کېدو او معتادینو د درملنې په برخه کې د مسلکي اشخاصو د نشتوالي له امله د طالبانو حکومت په وروستیو دوو کالو کې زرګونه معتادین په زندان کې ساتلي دي. د دې معتادینو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې، او د نشې موادو د استعمال اندازه یې هم ډېره کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د هیواد په شپږو حوزو کې د معتادینو د پالنې لپاره زیربستریز روغتیایي مرکزونه جوړوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي؟
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلا پمڑی کنا و پمور خوس خبر نه خبر خم خم مور
چمون گپلا نا وخت یو نیم لاک ڈالر و اندا سرمایه ما ټول و خرم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د کیمیاوي نشه موادو او اعتیاد د ډیرېدو په اړه شکایت کوي. د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو د دوی ځوانان خو څه چې ښځو یې هم نشه یي موادو ته مخه کړې ده. دوی وایي که څه هم د دوی په سیمه کې نشه یي مواد نه جوړیږي، خو د پاکستان د امنیتي ادارو د بې کفایتۍ له امله د دوی سیمې ته د کیمیاوي نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ډیورنډ کرښې ها خواته د جنوبي وزیرستان ښکته ولسوالۍ د سړک څنګ ته څو معتادین سره راټول شوي او په ګډه د ښیښې نشه کوي. د دې سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې پخوا د دوی په سیمه کې یوازې د چرسو نشه رواج وه، خو اوس ډیری ځوانان په ښیښې او نشه یي ګولیو معتاد شوي دي. د جنوبي وزیرستان یو قومي مشر عمران مخلص وایي د دوی په سیمه کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. دا کار د دې سبب شوی چې په وروستیو وختونو کې د ځوانانو ترڅنګ د دوی د سیمې ښځې هم معتاد شي.
ځوانون هغه د نشې طرف ته رز په رز د ده ریشیو زیاتېږي. دا شاید دمره زیات شو چې نن سبا کې فیمیل هم په دغسې کې ملوث وي. زنانه دلته لکه مثال آیستای دا هلته لکه داسې پیداوار یې نشته، او چې کوم چار دي هله بیا داسې څه خاص پیداوار نشته. که نه ستنې لګېږي که نه، نو دا هلته په وزیرستان کې پیداوار نه دی خوردرېمې.
د جنوبي وزیرستان خلک کڅه هم د نشې موادو د قاچاق د لارو وسی مونمونه نه یادوي، خو وایي چې د دوی په سیمه کې نشې مواد ښکارو آزاد خرڅيږي، او د پاکستان امنیتي ادارو ته هم ګوته نیسي چې د دوی په وینا د نشې موادو د قاچاق او خرڅولو مخې نه دنیولې. د ډیورنډ کرښې ها خواته جنوبي وزیرستان د افغانستان له جنوب ختیځو سیمو سره نښتی دی. پخوا جنوبي وزیرستان ته له نورو ځایونو څخه چرس قاچاق کېدل، خو په وروستیو کلونو کې په دې سیمه کې خپله د بنګو کښت رواج موندلی دی. دا چې د دې سیمې اوبه او هوا د مناسبه نه ده، نو دلته د کوکنارو کښت دومره وده نه ده کړې. د اعظم ورسک د سیمې اوسیدونکی عزیز وزیر وایي چې د وزګارو ځوانانو تر څنګ اوس د ښوونځیو زده کوونکو هم نشو ته مخه کړې ده.
چې ملاتي د میجر ځانون دی دا د رجیب په نشم لري د شوی دی دا آی سی اس د هر کوچې په ګرمه استعمال دي چې سره د نور ډولې دی انجکشن دی بالکل دې د تل مالتا ځانون یې باربوت کړل ډېر کام کوم چې باربوت کړل چارس نشادو دا آی سی دی دا په ګرګ دا سره هم خرچي شي ډېر کام کوم کې دي چې دوی وګړي بالکل د سکول دی په دې باندې شګو مری دي او هغه سکول چې کوم عمر دا دی زړه شو الان کې نور د پولیسو چې چار دي چرته شي
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ افغانستان څخه نړیوالو بازارونو ته 14% نشئی مواد د پاکستان له لارې قاچاق کیږي او څه اندازه نشئی مواد هم د پاکستان په بازارونو کې خرڅیږي. د نشئی موادو د تیړونکو ډیوټ منسفلت چړینې خي چې په وروستیو دوه کالو کې د ډیورن کرخي ها خواته د عمان بوټي په مرسته هیروئین او خيخه جوړیږي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي زموږ د سیمې د نارینه و ترڅنګ خځې هم په کیمیاوي نشئی موادو معتاد شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړم؟ په یو دو څوک نه معتاد دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. اسلام د ماشومانو روزنې ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی، خو موتاد پلرونه او میندې بیا شپه او ورځ په نشو اختوي او د اولادونو روزنې او پالنې ته هیڅ پام نه وي. دا چې په دې برخه کې مور او پلار څومره ملامت دي، اسلام د ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان او د ټولنې خلک څومره مسؤل بولي، او د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي عطا الله پیزانی سره مرکه کړې چې په پیل کې د اسلام له نظره د اولادونو د روزنې پر اهمیت غېدلی دی.
د ماشومانو د روزنې، د ښوونې، د پالنې لپاره اسلام د نفس ساتنه، د مال ساتنه، د نسل ساتنه، د عقل ساتنه او د دین ساتنه دغه ټولو ته اهمیت ورکوي. د ماشومانو دغه 15 شیان هم باید چې خوندي پاتې شي. د چې مور او پلار معتاد وي، نه تنها دا سدوی ل خپل ځان سره ظلم او زیاتۍ کوي، بلکې د خپل اولادو په اړوند هم دوی زیاتۍ کوي. د اولادو روزنه، د اولادو پالنه دغه ځینې پاتې کیږي. دغه لوی مسؤلیت چې د پلار او د مور د اولاد لپاره ده، چې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې هر ماشوم په فطرت سره نړۍ ته راځي، یعنی پاک او صاف اسلامي فطرت، مور او پلار یې هغه څخه یا يهودي جوړوي یا نصراني جوړوي او یا هم آتش پرست ورڅخه جوړوي. له دې نه دا معنی کله چې مور او پلار په اعتیاد کوي، نو ماشوم هرې خواته چې مخکې هغې خواته مخ کوي. نو د ماشومانو دغه روزنه او پالنه پاتې کیږي. که چیرې دغه ماشوم بدو عملو ته مخکې، نو دغه مسؤلیت ټول د مور او پلار سو. په کار دا ده چې ماشومانو لپاره اسلامي ښوونه ورکړل سي، او څنګه چې حدیث شریف کې راغلی دي، په وکلنۍ د ماشومان په لمانځه ودروي. مکلفیت سن ته چې ورسېده، د حلال او حرام احکام باید ورته وښودل سي. د الله پاک، د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت، د قرآن کریم تلاوت، دغه ټول ماشومانو ته باید په کار دي چې ور ورسېږي. کله چې مور او پلار په اعتیاد کې وي او اولادونه بې سرپرسته پاتې شي، نو په دغه حالت کې نو دغه لکان بیا ځي له بدو همزول سره ناسته ولاړه کوي. دلته ماشوم ناوړه کارونه، حتی قاچاق ته مخه کوي، نور خلک راځي دغه ماشومان استفاده کوي. او بل خبره ده چې د معتاد مور پلار په ماشوم باندې تاوتریخوالی هم کوي. ماشوم د بېقدرۍ احساس کوي، ځکه دا خلک د کوڅې خلک یا منور ماشومان ورته تانې او پیغورونه او کترې ورکوي. اکثرا کله چې تانې او کترې ورته زیاتې شي، په نتیجه کې کله چې لوی شي، نو ده ته بیا په ټولنه کې څوک ځای نه ورکوي. آخر دی هم بیرته همغه اعتیاد او مخدره توکو ته مخ کوي.
اسلام د داسې متضررو ماشومانو د روزنې په برخه کې د دوی خپلوان څومره مسؤل بولي؟
کله چې مور پلار عاجز راځي د دغو مسؤلیتونو نه، بیا د ماشومانو د خپلوان کاکا او ماما او هغه په حساب د عصبات چې په میراث کې بلل کېږي هغه مسؤلیت لري. لغیره په دې خوا په ټولنه کې درې ډلې نورې دي چې یو خپله د علما دي، په مساجدو کې امامان چې دي، او یا په مکاتبو کې معلمین چې دي، او یا دغه ماشومان چې ورسره کار کوي په کارځای کې هغه مربیین ورته ویل کېږي هغه مسؤلیت لري په دې اړوند. خصوصا خصوصا هغه ماشومان چې د مور او پلار له سرپرستۍ او له محبت او سمیت محروم دي، هغو ته د علماو مسؤلیت ده چې پوره پاملرنه ورته وکړي او دوی ته هغه څه ور وښيي چې دوی اسلامي مسؤلیت ده.
د ټولنې خلک له داسې ماشومانو سره څه مرسته کولای شي تر څو د مور او پلار د روزنې کمی احساس نه کړي او بې لارې نه شي؟
ټولنه هم په دې مسؤلیت کې راځي. ټولنه باید خپل مسؤلیت ادا کړي او د دغه ماشوم پاملرنه کې. حدیث د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو فرمایي هغه څوک چې د مظلوم سره د هغه د حق د لاسته راوړلو لپاره قدم واخلي نو الله پاک به د قیامت په ورځ چې ټول قدمونه او پښې به ریږدي د هغه پښې او قدمونه به ثابت وساتي. نو دغه ماشوم مظلوم ده او د ده حق دا ده چې په ټولنه کې د ښوونې او سالمې روزنې برخمن وسي. په بل حدیث کې هم ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ترجمه یې داسې ده چې چا یو مؤمن څخه د دنیا له سختیو څخه کومه سختي لرې کړه الله پاک به له ده څخه د آخرت د سختیو څخه سختي لرې کړي. د همدې حدیث په آخر کې هم پیغمبر علیه السلام فرمای او الله پاک تر هغه د خپل بنده په مرسته کې ده تر څو د خپل ورور په مرسته کې بوخت وي. نو ټولنه په دې کې من حیث یو مسلمان مسؤلیت لري چې د ماشومانو روزنې او ښوونې ته پاملرنه وکړي.
د داسې ماشومانو په سالمه روزنه کې یو حاکم نظام کوم مسؤلیتونه لري؟
د دولت مسؤلیت ډېر اړین ده تر ټولو، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه فرمایي چې السلطان المسلم ظل الله فی الارض، مسلمان پاچا د الله پاک سوری ده. سلطنت او حاکمیت او زعامت هم په همدې خاطر ده چې د الله پاک احکام د ځمکې په سر تطبیق کړی شي. دغه دولت امنیت د ماشومانو تأمین کړي او د عش و زکات سره راټولوي. په دغو کې باید دغو ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه وکړي. د دوی سرپرستي بیا د دولت له غاړې ده که هیڅوک بیا ورته نه و. دولت کولی شي د مسجدونو د منبرونو له لارې دوی باید عام پوهاوی کې تبلیغونه باید وکړي. معارف وزارت لخوا سالمه خونه او روزنه ورکول شي. څنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا هغوی باید د داسې ماشومان لکه دغه د معتادینو اولادو دوی ته د ساتنې او ښوونې او روزنې طریقه ور جوړه کړي، او یا که چیرې دوی د کار وړتیا ولري دوی ته کار پیدا کړي. همدارنګه وزارت داخله لخوا د پولیسو لخوا یا د نورو چارواکو او نظامي مسؤولانو لخوا باید دوی د ماشومانو ساتنې ته پاملرنه وکړي. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل زمانه کې په خپل مدینه منوره کې درې معلمان ټاکلي وو. هر یو ته یې د میاشتې 15 درهمه تنخوا ورکوله څو چې ماشومانو لپاره پاملرنه وکړي او ماشومانو ته ښوونه او روزنه وکړي. که چیرې ماشومان همداسې بې سرپرسته او بې مسؤلیته پاتې شي د دولت لپاره هم سرخوږی ده او بیا د دوی کنټرول نشي کولی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډي نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص واله.
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمون غوچ کړو، اقونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف له شلو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې تر نشې مخکې تکړه خټګر وایي چې لومړی نشه میله چرسو څخه پیل کړه او بیا په هیروینو معتاد شو. او دروف زیاتوي چې د نشې له امله مې کورنۍ او اولادونه را سره نارامه دي او خلک مې اولادونه ته زما د احتیاط پیغورونه ورکوي. دا چې او دروف نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د دله خولې واورو.
اول کوم چارج سکو بیا پاس له چارج ستاریا په ګونه له دوه تریا په نه رو به کو ګوره رو باندې راغلو تاثیرات دا چې د اجتماع نه لره کلم پوسی اول حافظه ای را ضعیف کړه پوسی وجود کوم تدریسیم چې درلو دا غا تدریسی نسته بود پوسی دکه چې با مواد مخدره استفاده کو کم حوصلگی اعصاب خرابی دا ټول پوسی را پوسی بیا کیلونه پوسی پنځه شپېته تره دوله مسئله کوم ګلکاری او نجاری و زمای به نجاری کو وړې به ګلکاری کو اقتصاد خو ډیره ضعیف کړه کوم د پیسو په حساب په میلیونو مې پوسی په مصرف کړی په مواد مخدره تلې ولکه حقیقت خبرې پوسی حقیقت خبر بعد خاطر یو د سمې وکړه چې د حادثې نه وروسته پوسی چې کله مو خپل چهره ولیدل سختنې ورځ هغه ورځ اوس چهره مې خې تغییر وکړ سهار به تقریبا یعنې که درته وایم بس د نیم ساعت په کې خوړلې دي له ست نه نیولې تر وچ تندې پورې دا چیرې وشامې وچ ویلای مې پوسی یو لاس کو کدوی چې خوړلې دماغونه به دواړه شکېدلې وو پوسی دا سو پوسی بیا پنځه عملیاتو د پازې او پلس پېتن پازې دونه جګه سو چهره مې څه کله په بسنه څه په خامې کې ورځې عدلو تاختي وم پس له اوو ورځو نه بیا پنځه ویشتم ورځ اوس ریکوري نه پوسی په خپلو پښو تشناب ته لاړم نو دا پله د وروسته اخلاص وه خپله چهره مې سیم لیدله نو ما بېرته د خپل چهره تاییدوله نو ته مې مریض ښه وینې چې زه دلته تشناب ته ولاړم او ته خلکو ماته ګورې نو دا خپله چهره ما نه پېژندله کله چې ډېر دقیق څه معلومه ده شي شاته به پوسی وو نو بیا به مې چې کتل ډېر په غوسه به وم ورته چې ته څه را خو چې کله مې پوسی یو وخت متوجه دي څوک چې دا خپله نه چې کله مې سر وخوره او سر وخورېده کله مې چې لاس ځیکړه لاس مې په مخ ووهه نو هغه مې ډېره بده خاطره وه چېره مې ټوله لاسه ورکړه په سلو کښې شلپشتم چېره خپله نه ده.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زرغونې میړه د هیروینو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د زرغونې میړه په کور کې نه وي هغه سخته ناروغه وي خو کله چې په کور کې وي زرغونه روغه جوړوي. دا چې دا څه ډول ناروغي ده او علت یې څه دی دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار رئیسې شکر روغه جوړی، دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحاله خو به ستا له خاطره یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم، په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درده خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غشپه آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته ل همدا نصیحتونه راته کوې چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکړم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر.
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
دفتر سه اجازه ده
رازه رازه خوره څنګه سو ماینه دی وکړل
هو او میکرل
ته راک
دا دی وخت
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سګریټ نسوار تریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه می پوره دی دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
میړه دې څه کار کوي
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وي کور ته راځي او ویده شي کله کله یې هغه یو جوړ کالی لاس ورځې هم اغوستي وي
ښه ښه په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم
بس پوښمه چې ته څه مریضی لرې
پس څه شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
ته په هیروین وخته شوی
څه شي زه په هیروین وخته شوی یم
هو خورې له بده مرغه چې ته هیروینی شوی
نو ما خو هیڅ وخت هیروین نه دي څکولی څنګه په وخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستا د میړه کالی په پودرو باندې لړلې وي او تا ته نږدې کیږي د وخت په تیرېدو سره ته په پودرو وخته شوی
خدایا کور می خراب شو خدای می دی کوین دکی خدای دی دای خراب کی خپل ژوند خو یې تبا کړی وو زما ژوند هم را تبا کړ زبه دا وړ وړ بچی څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے در تسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں میں قتلے در تسم ندی لاخوں میں قتلے در تسم ندی سے ستا بنیا دم نہ دے